பரவி.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د کوکنارو د منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان درې میاشتې تیرې شوې، خو بیا هم د افغانستان په جنوبي غربي ولایتونو کې د نشه یي موادو جوړول او کاروبار ازادانه دوام لري. د جنوبي غرب ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په دې ولایتونو کې د تریاکو رانیولو او خرڅولو بازارونه اوس هم فعال دي. له همدې امله د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د تریاکو په بیو کې دومره توپیر نه لیدل کیږي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره تړلی هر ډول فعالیت غیر قانوني بولي او د دې فعالیت کوونکو پر مجازاتو ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستۍ اونۍ کې د کندهار ولایت په میواد ولسوالۍ کې د یوه کنداري من تریاکو بیه نږدې 1,00,000 کلداري وه، خو د 1400 شمسي کال په ژمي کې یو من تریاک په 1,80,000 کلداري پلورل کېدل. د کندهار، هلمند او فرا ولایتونو اوسیدونکي وایي چې اوس هم د فرا ولایت په ودود بازار، د کندهار ولایت په حوض مدد او د هلمند ولایت بارامچی سیمې په شاوخوا بازارونو کې تریاک آزاد خرڅیږي. د کندهار د میوند ولسوالۍ عزت الله او ژړۍ ولسوالۍ محمد طاهر وایي که څه هم د طالبانو حکومت کوکنارو کښت او کاروبار منع کړی دی، خو اوس هم د نشه موادو رانیول او خرڅول او له یوه ځای څخه بل ځای ته وړل اسانه او عادي کار دی.
د تریاکو بیې در اول سر چې بند شوله هغه وخت ډېر ګران وه، اوس ډېر کښته شوي دي. په دې خاطر ډېر کښته شوي دي بیې چې تریاک صحیح دي چې په مځکو کې کرل بند دي، خو په بازارو کې اوس میلا دي او خلک یو ځای څخه بل ځای راوړي، یعنې په مطلقه توګه نه دي بند شوي. دا که په مطلق ډول بند شي بیا تریاک بیې ډېر لوړېږي.
د تریاکو بیې ځکه کښته چې ځکه په مځکو کې کرل یې بند دي، خو رانیول خرڅول یې اوس هم شروع دي. او که رانیول خرڅول مطلق بند شو بیا نو تریاک ګرانېږي. یو خو نو د ژړۍ ولسوالۍ عظمدت دی او پنجبایي دی، دا بازارونه شته.
د افغانستان بیا رغونې دپاره د مرستو د څار امریکایي بنسټ یاسیګار تازه د خپلو سرچینو له مخې راپور ورکړی چې په روان فصل کې هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې کوکنار کرل شوي دي. سیګار ویلي چې د افغانستان له جنوب غربي ولایتونو څخه ترلاسه شوي تریاک په ښکاره خرڅېږي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د نشه یي موادو کاروبار منع دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور وایي چې د خپلو فعالیتونو په لړ کې په دې وروستیو کې په کندهار او هرات ولایتونو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي او د دې کښتونو بزګران یې هم نیولي دي.
هیچا ته اجازه نسته چې کوکنار وکړي او یا مخدره توکو کاروبار وکوي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې نور د دې توکو کرکیل او کاروبار قاچاق په مطلق ډول منع اعلان شوي دي.
خو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې ویلي چې دوی تر اوسه داسې د قناعت وړ شواهد نه دي ترلاسه کړي چې وښيي د نشه یي موادو د کاروبار په مخنیوي کې به د طالبانو د مشر فرمان موثر او که به نه وي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر محمد ظفر وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت څارنې لپاره د یوې خپلواکې ادارې نشتوالی د دې ټولو بې باوریو سرچینه ده.
په اوسني حالت کې یو خدا ده چې ډېر دقیق هغه نشته، څوک نشته چې دا مانیټور کې وګوري چې دا حقیقت څومره دی. خو بیا هم پروسس هم شته او چې کله پروسس وي طبیعي ده چې قاچاق هم خامخا وي. دوی خو وایي چې موږ بند کړي دي، لیکن موږ هغه نه لرو چې سل په سلو کې تایید کړو یا رد کړو چې بند شوي دي یا نه دي بند شوي.
تر ایران او جاپان وروسته د امریکا متحده ایالتونه دریم هیواد دی چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دې هیوادونو څخه په مستقیم ډول د همکاري غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې هیوادونو کې یوه یې هم د طالبانو له حکومت سره عملي همکاري نه ده کړې.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت د جینو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې سخ کال په دې ولایت کې په بیساری ډول تاریاک او بنګې کرل شوي دي. د غور ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، خو برعکس د تیرو کلونو په پرتله سخ کال د دې ولایت په ډیرو سیمو کې د کوکنارو او بنګو کښت ډیر سوی دی. خو د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي بیا په غور ولایت کې د کوکنارو تازه کښت نه مني او وایي دا د کال لومړی فصل دی چې حاصلات یې تر اوسه نه دي راټول شوي. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د غور په دولتیار ولسوالۍ کې بزګران د واټر پمپ په وسیله له ژور کوهي څخه اوبه راکاږي. په دې اوبو د کوکنار هغه کښتونه اوبوي چې دوی اونۍ وروسته نیش وهلو ته چمتو کیږي. له دې بزګرانو څخه یوه یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو د حکومت په پریکړه خبر دي، خو وایي چې د بدیل معیشت پروګرامونه او اصلاح شوو زراعتي تخمونه د نشتوالي او بېوزلۍ له امله بیا هم دې کښت ته دوام ورکوي.
محمد حساب یکی از کشاورزان ولسوالی دولتیار سیمنه خود است.
زما نوم محمد حساب د دولتیار ولسوالی یو بزګریم. ما په خپل ځمکو کې کوکنار کرلې دي ځکه کار نشته. زه له اسلامي امارت غوښتنه کوم چې موږ ته پاملرنه وکړي، موږ ته د پټاټو، پیازو، غوزانو او داسې شیانو اصلاح شوي تخمونه راولېږي چې د کوکنارو او بنګو په پرتله یې ګټه ډېره وي.
د غور ولایت اوسیدونکو د معلوماتو له مخې په روان کال کې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی، خو تر ټولو ډیر کوکنار او بنګې په دولتیار ولسوالۍ او د دې ولایت په مرکز فیروزکوه کې کرل شوی دي. د افغانستان د پخوانی دولت د وروستۍ سروې له مخې چې په 1399 شمسي کال کې وشوه، په 22 ولایتونو کې غور لسم ولایت و چې ډیر کوکنار پکې کرل کېدل. دا سروې چې د افغانستان د دولت او ملګري ملتونه لخوا په ګډه شوې وښودله چې یوازې په 1399 شمسي کال کې په 2848 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوی و، خو تر هغه وروسته په دې اړه هیڅ رسمي سروې نه ده شوې. د غور ولایت دوه مدني فعالان ذبیح الله او ګل خان شکایت کوي چې د غور ولایت د بزګرو تر څنګ له ګاونډي ولایتو څخه هم یو شمېر بزګران دې ولایت ته راغلي، زراعتي ځمکې یې په اجاره اخیستي او کوکنار او بنګې یې پکې کرلې دي.
در سال جاری کشت تریاک
و... پروان کال کې په غور ولایت کې د کوکنار او بنګو کښت ډیر شوی دی. په ځینو سیمو کې خلک له نورو ولایتونو څخه راغلي او په دې ولایت کې په بېساري ډول ډېرې بنګې او کوکنار کرلې چې دا کار واقعا د اندېښنې وړ دی. موږ هیله لرو چې اسلامي امارات او د غور ولایت ځایي چارواکي په غور ولایت کې د بنګو او کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
په تیرو کلونو کې به چې کوکنار وکرل شول دولت نه منې کول، خلک پرې محتاط شول، تباه او برباد شول. سږ کال له نورو ولایتونو څخه خلک راغلل او په غور ولایت کې بنګې وکرلې. موږ له دولت څخه هیله کوو چې د بنګو د کښت مخه ونیسي او پر ځای داسې څه وکرل شي چې خلکو ته یې ګټه ورسیږي. په بنګو ځوانان محتاط کیږي او د خلکو ژوند تباه کیږي.
خو طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنار د کښت منع کولو په اړه خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د غور ولایت اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالحی زعیم وایي په دې ولایت کې د کوکنارو موجود کښتونه په لومړي فصل پورې اړه لري چې د سړیا له امله یې تر اوسه تریاک نه دي راټول شوي.
ولایت غور
یو غرنی او ډیر سوړ ولایت دی. هغه کوکنار چې په خوا کرل شي او ښایي په ځینو ځایونو کې تریاک نه وي راټول شوي، خو که څوک یې تازه کړي هغه ته اجازه نه ورکول کیږي.
د کوکنار د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان درې میاشتې کیږي، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت له بزګرو سره د مرستې په اړه د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره اړیکې نیولې، خو تر اوسه هیڅ یوه هیواد په دې برخه کې عملي مرسته نه ده کړې.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوه دا ایرین تا کوئی
تا چه غاره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادی گی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای موتاد کی گی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر ما وها سي را سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ان چپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې معتادین ډول ډول نشې کوي چې یوه یې هم د تریاکو نشه ده. په افغانستان کې د تریاکو معتادین ځکه ډیر دي چې تریاک اسانه او ارزانه په لاس ورځي. ځینې معتادین ځکه په تریاکو معتاد شوي چې د دې نشې له زیانونو نه خبره دي. موږ په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې تریاک د نشې موادو په کومو کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې د پنځه کلاس کې ویشل شوی دی، تریاک یا عام خلک چې ورته د شیره وایي، معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې به څه وي؟
اول دغه ګوشه ګیری دی. دا خلک معمولا وړ یوازې پاتې سي، یو ډیره داسې تیاره ځایونه معمولا دوی ژوند کې. دا کسان چې وګورو اول بیشتیا ده، دوی ژر ژر د اسهالاتو یا نس ناستې کې ډیر شکایت کوي، په دې کې کانګ ډیر شته، یعنی استفراغات ډیر کوي.
دا تریاک په کومو طریقو کارول کیږي؟
معمولا تریاک په درې طریقې کې استعمالیږي. اول طریقې کې د دودې ده، د دود له لاز سره استفاده کی، بل د خلیل لار استفاده کی، او درې مغه زرقې ده. هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې له لار نه استفاده کی معمولا په دې کې هغه کوم ساری امراض ده، یعنی یو سوک بر سوک ته انتقالی کی، مثلا تور زیره، سپین زیره، اچ آی وی ایدز، سفلیس، توبرکلوز یا سل. کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خلی سرطان او یا د سږی سرطان معمولا پکې دی.
کی پر د غلند محاله ځانونو راترنا واچوي شي لاند محاله ځان نه سي.
خصوص سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي، مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي، سړی کم اشتیا کوي، سړی ژر ژر د باندې ځي، د اسهالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي. اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدي توپ ده. یو څوک چې مثلا په خوا په 15 ګرامه تریاک نشي راغلی، اوس ممکن په ګرام هغه ته نشه کول رانش. بل هغه ساری ناروغي ده، کوم کسان چې په اوجمال کې د دین استفاده کې خامخا په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني امراض ده، رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې مجددی ته وایي، خصوصا هغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 50% کسان هغه کسان چې جوان خپګان لري زانوجن هغه یو عامل ده.
مثلا ځینې میندې دي چې د هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپلو ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي، پر دغه چې ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه دي؟
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی هم نشه ژر راځي او هم کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کیدای شي دوی ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سری کیدای شي چې 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې یو ګرام یا دوه ګرام یا یو نیم ګرام په کوچنی کې باندې راولي، په غټانو کې باندې دومره نه راولي.
که پر امیدوارو ښځو باندې تریاکو د اغېزو په اړه معلومات راکړي.
کچری یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکي، دغه د وینې لاره کې د شخپل کوچنۍ ته هم انتقال وکي. یو موضوع دوم کې د دې پروسه د ولادت هم اوجده کی. دریم د تنفسي لاره کوچنۍ چې تولد کیږي د هغه نه د استرس تنفسي سبب ګرځي، یعنی د فتن هغه اکسیجن لمنځزي کچری په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکي. یو هفته وروسته د طفل تولد سي 15 تر 18 هونه وروسته د دې اثرات چې هغه موري په دوران کې استفاده کړې دي د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي، الله سي نه یا سترګې نه ده یا پزي مشکل پیدا کیږي یا قلبي سوری پیدا کیږي.
عام خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی، په دې اړه تاسو نظر څه ده؟
معمولا استفاده د مواد مخدر د همدې ځای نه شروع کیږي. کوم کسان چې استفاده د مواد مخدر کړي د دندو راځي چې نن یو ځای می درد سو هغه دود وس کوم، مثلا یو څوک چې مثلا غواړي کوم خپګان لري د دې خپګان لري چې معمولا د دې استفاده کی دا یو تفریح مرحله دی ته مجبور په تبابت کې. زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره د خپګان لپاره د خوشحالی لپاره د دې نه کار واخلي.
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالونکي ژر نه زړیږي، دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاته سو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت دپاره یو کاذبه خوشحالي سره رامنځته کوي، خو دا دوامداره نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې والله ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمنځه وړي یا کمی، مثلا مسور مون لرو یو اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوی جنسي دیرولو او دغه فعالولو د برخه لري. ما استفاده د مواد مخدر د سورمونه مقدار په وجود کې تیتایی د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موږ تاسو په مغز کې یا په سر کې یو غدهشته نخامیه پنامه یادیږي پاگه که سو تقریبا نه هورمون افراز کیگی یا تولید کیگی داغین دو دانه یا الیچ و افسیش ده. دا ام پا خیزه که ام پا نارینه که پا خیزه نکه داغه اگه دا تولید سبب گرزی خصوصا پا تخمدانونو که تاثیر کهی پا نارینه که دو تاثیر داری. اول د نارینه اسپرم مجدی توای نطفه پاروی که وای معمولا د نطفی سبب گرسی نسی که چه پراتلو که خیزا امیدوار اوسی او د اقامت یا بیولوژی سبب گرسی.
آیا پوهی دلست؟ آیا پوهیدل است چې تر درمنن وروسته له معتادینو سره بد چلند هغوی بیرته نه شو تاړ باسي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دي، دوی یو ګناهکار دي او یا دوی غل دي. دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتونه مستفید شي، او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي. هغوی ته په دوره د خبرې ورته ویل کېږي، هغوی تکیي او یا بندي کوي او یا دا چې د شاقه کارونو ورباندې کوي. یو کورنۍ ده، یو میراث لري، دغه متاده نه ورکول کېږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دې بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کېږي، نو دا هم خپله یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي. دا خپله هم یو خشونت دی. د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو عمل لسو کلو راهیسې نشه کوي. د تر نشي مخکې تکړه ولی بالر او د خپلې سیمې قهرمانو، اوس نشو کمزوري کړی او له لوبې اچولی دی. ایمل وایي چې هڅه کوي نشه پرېږدي او ځان له ګوښتوب څخه وباسي. دا چې ایمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
نشه مخکې هم داسې آزاد کار کوو، د موټر کار هم کوو، دوکانداري هم کوو، بې ځایه ګرځېدلو پیسې مونږ سره وي، نور پوه نه شلو. په نشو راغلو اول مې د سګرټو نه شروع کړ، د چرسو نه تر خدای مغاړم شراب ونم تاریاک ونم، اخري نشم تابلیت او پوډر او شیشه وه. بس ته چې پوه شلو چې عملي شلو په سر سره م وهنو، پښیماني ډېره غټه پښیماني مونږ ته وه. وطن کې ودا په بستر شوم، پنځه څلوېښت ورځې بستر شوم، اولس میاشتې پاکوم، مغز جو کې چې نه ګرځېدلم پاکوم، بې ځایه خلکو سره نه ګرځېدلم، ښه مشاور سره به کښېنه سېدلم، پنځه وخته مسجد ته پلار سره به مې تلم، کوم چېرته چې ما نشې کولی هغه ځای ما پرېښی وې. بس یو ورځ همدغسې انډیوالانو سره بیا لاړم، خپل منطقو ته چې لاړم بیا سرو پنځه ورځې بعد بیا عملي شوم. مخکې چې مې نشې نه کوله سبا چې مې مونځ کوو تلم خپل کاروبار ته ماسخوتن به راتلم اوس د نشې مې شروع کړي وو داسې وخت یم 9 بجې تلم 8 بجې تلم 10 بجې تلم 2 بجې به بېرته کور ته راتلم کور کې به مې 15 دقیقې تېره څه به زیمه به مې کور کې ورکوه بیا به وتلم ماسخوتن به کور ته راتلم ماښام به راتلم په قوم کې م بې اعتباره په کور کې م بې اعتباره انډیوال ته م بې اعتباره شاوخوا کور کلي کې ټول ته بې اعتباره پخوا مې داسې اعتبار درلودله چې د پلار ټول سرمایه ټول زندگی ما سره وه نشې مې نه کولې کور ته مې فکر و پامیل ته به مې فکر و غټ واړه ته فکر و که وراره و که ورور و مانه مشران تعلیم به یې کو نه مې پرېښوده بیرون چې هغه وکړي نارامي وکړي کله چې په نشو راغلم که پې پقارېدلم خو پقارېدلم به خو بیا هم داسې پخوا چې کوم قار راکوو پخوا چې کوم خبره راکوو کوم مشوره راکوو هغه تلی و ټیټ والیبال لرم زه خپله چې په والیبال کې نوستم نو ما ملګري به والیبال مسابقه به نه نیوله سور کمربنده پورې مې کار هم کړی و داسې فکر وکړه چې د 15 کلنۍ نه ما والیبال شروع کړی نو ډېر شوقي وم دا نشې چې ما شروع کړې یو میاشت مې والیبال وکړ نور را بیا میاشت نه خوا نور مې وس نه رسېدی والیبال مې نشو کولی تر ننه پورې ما والیبال پریښی ده ډېر وخت شو دغه 9-10 کاله بیا مې توپ په لاس کښې نه ده اخېستی نشوم کولی ستړېدلو دا نشه چې وکړې چې خالي سګرټ هم وهې چې یو 15 قدمه منډې وایې ستړی کېږي نشې کولی
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي اکبر په کلي کې اوسېږي ښه ډېرې ځمکې باغونه او خوشحاله ژوند لري خو یوه ورځ ناڅاپه پرېکړه کوي چې له کلي څخه کډه بار کړي دا چې حاجي اکبر ولې د خپل پلار او نیکه له کلي څخه کډه کړې دا به په ډرامه کې واورو
ښځې ته یو ګیلاس چای نور هم را واچوه څومره ښه خوند یې وکړه
سمه ده دا د بل ګیلاس چای به هم درته وکړم د بشیر پلاره یو خبره مې درته کوله
ووایه څه دې ویله
له بشیر سره مې څومره ډېر زیار وکړ علاج مو یې وکړ نشه یې پرېښودله خو چې زه ورته ګورم جوړ نه راته ښکاري
ما خو یې تراوسه داسې حرکت نه دی لیدلی او نه مې داسې خبره ځینې اورېدلې چې خدای مکه بېرته دې په نوشو اخته شوی وي
ته خو ټوله ورځ له کوره د باندې یې خو دی په کور کې وي څه چې ورته ګورم نو داسې راته معلومېږي لکه چې بېرته په نشو اخته سوی وي
نو بشیر څه وایي او څه کوي
که ستا په یاد وي کله چې تازه په نشو اخته سوی و نو په کور کې به یې له چا سره خبرې نه کولې ګوښه ګوښه به ګرځېدی پر کوچنۍ خبره به په خیر کېده او ډېر جنجال به یې کوه
هو دغه خوینه خو یې درلودل اوس خو ما ته په کلي کې چا په دې اړه شکایت نه دی کړی
اول هم چې په نشو اخته سو په کور کې به یې جنجال کوه خو په کلي کې به یې له چا سره کار نه درلوده وروسته کلیوال هم ځینې تنګ سول
ولې اوس یې په کور کې له چا سره جنجال کړی دی
پرون یې خپله مېرمن پر کوچنۍ خبره نه حقه ووهله بېچارګۍ هېڅ ګناه نه درلوده مېرمن یې د ته له ډاره څه نه سوای ویلی ما ته یې پټ وویله چې په جیب کې د هیروینو پوړۍ وه
څه شی د هیروینو پوړۍ
وکې د هیروینو پوړۍ
دا خو ډېره بده شوه ټولې خوارۍ او زحمتونه مو اوبو یوړل نه پوهېږم چې څه به ورسره کوو
زما خو داسې خوښه ده چې بېرته یې ډاکټر ته بوزو
ډاکټر خو راته ویل چې باید دی خپله علاج ته غاړه کېږدي په زور علاج ګټه نه لري
نو څنګه وکړو ماشوم خو هم نه دی چې په زور یې را وګرځوو
بله لار نه لرو یوازې همدا د زور لاره را پاتې ده باید په کور کې په زنځیرونو وتړو
په زنځیرونو تړل یې هم ښه لاره نه ده ځان ډېر سپک ورته معلومېږي او تل به هڅه کوي چې په یوه پلمه ځان له زنځیرونو خلاص کړي او له کوره وتښتي بیا به څه کوو
نو چاره څه ده په کلي هر ډول نشې مواد پیدا کېږي بېرته هغه دی دی او هغه یې نشې انډیوالان
خدای نه پوهېږم چې اوس به څه ورسره کوو د هغه مو مشر زوی دی ښځه او اولادونه لري
ښه خیر زه پوهېږم چې څه وکړم
څه کوې
بیا به درته ووایم چې څه کوم
حاجی اکبر السلام علیکم
وعلیکم السلام
خدای دې خیر کی څه پیښه ده چې کډه باروي
هی ملک صاحب بس خدای دې پر چا سخته ورځ نه راولي
ته خو دلته شکر دی ښه ډېر جایداد لري دلته دې د پلار او نکاح دېره او دېره ده څنګه دا هر څه پرېږدي او بل ځای ته کډه باروي
د خدای فضل دی چې جایداد او پیسې لرم که نه مې درلودی نو له دې بلا څخه به مې د تېښته لاره هم نه درلودی
یا حاجی اکبره که رښتیا درته ووایم ستا په خبره هېڅ پوه نه شوم سپینه خبره وکړه څه خبره ده
بشیر زوی مې بیا په نشو اخته شوی دی یو وار مو علاج وکړه خو کلی ته چې راغی بیرته هغه دی دی او هغه پخوانی نشي انډیوالان.
ستا خبره سمه ده، نو کډه ولې باروي؟
په کلي کې نشان ورځ په ورځ ډیریږي. ما ویل خار ته به کډه شم چې له دې بلا خلاص شو.
نو د دې کار لپاره د خپل پلار او نیکه کلی پرېږدي؟
ملک صاحب، زه هسې هم سپین ږیره یم، سبا به مړ یم او جایداد به مې زوی ته پاتې. نو چې پوډری زوی ته مې جایداد پاتې کیږي او د کورنۍ او ولس د اوږو بار وي، ښه دی چې پر ځای مې نیک او صالح زوی پاتې شي.
چې داسې ده، ښه فیصله دې کړې ده.
ما هم دغه خبره کوله، د همدې اولادونو لپاره مو پیسې ګټلې دي. که د اولادونو په روزنه او پالنه یې مو نه لګوو، نو څه ورباندې وکړو؟ له ځان سره قبر ته راسره یوسو؟ که رښتیا درته ووایم، بله چاره مې نه درلوده. زموږ په کلي کې نوره ګزاره نه کېدله، که نه نو څوک به ولې د پلار او نیکه له کلي کډه باروي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.